شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو روانې خبري مجلې ته خراغلې زه فریده هوټ سفی مبل خپل همکارانو سره راټول شوې مطالب درته وړاندې کوم او ری چې البته په روانه خبري مجله کې همدا مسله افغانستان ته د هند صدر اعظم د سفر مسله ده. د هند صدر اعظم چې نن کابل ته ورسېدو افغان ولسمشر سره یې د هند او افغانستان پر اړیکو خبرې کړې دي. په دې اړه به د یوه سیاسي کارپوه نظر هم واورو. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
هند له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د روسیې ولسمشر له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ او بریتانیا غواړي په لندن کې د لیبیا یاغیانو ته دفتر پرانیسي. بشپړ خبرونه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په کابل کې نن له ولسمشر کرزي سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. نوموړی همداراز وویل چې افغانان د خپل هیواد په بیا رغاونه کې پر هند حساب کولی شي. افغانستان ته د منموهن سنگ د دوه ورځني سفر په اړه د ولسمشر کرزي مرستیال ویاند حامد علمی وویل
هیواد مذاکرات همکاري وده د افغانستان او هندوستان دوه اړخیز همکاري د تعلیمي فساو کې د فکري فساو کې د سیاسي تجارتي او اقتصادي فساو کې او کوم نقش هندوستان د افغانستان په بیا رغونه کې د دوی هغوی باندې هم بحثي او بدغوت یې د افغانستان او هندوستان ګډه مبارزه روزن پر ضد هم قوي ازادک شامل دي.
هند یو له هغو هیوادو دی چې له افغانستان سره یې ډېرې مرستې کړې دي. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد مرستې نږدې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په روانه خبرونه کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر په ارتباط له سیمې رپورټ لرو. د کونړ امنیي قومندانۍ وایي دوه تنه هغه پاکستانیانې نیولي چې د دولت ضد فعالیتونو لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو. د امنیه قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان د جیش اسلام او لشکر اسلام غړي دي او په خپلو خبرو کې ویلي چې کونړ ته د دې لپاره راغلي چې له بهرنیانو سره وچنګي شي. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په یوه ترافیکي پېښه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. د هلمند د ترافیکو مدیر عبدالرحمن عزیز وویل دغه موټر د هلمند کندهار په لاره له یو بل لوی موټر سره ټکر شوی دی. د ترافیکو د مدیر په وینا پېښه د کوچني موټر چلوونکي د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. په دغه پېښه کې دوه ښځې، څلور کوچنیان او دوه نارینه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره په ماسکو کې وکتل. په خبري غونډه کې میدویدف د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې زموږ اړیکې ښه راتلونکی لري خو موږ دې ته اړتیا لرو چې خپل اقتصادي همکاري زیاتې کړو. موږ په وروستیو کې په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم ډېر څه په ډېرو برخو کې شته چې باید وشي. زه هیله لرم چې هغه سندونه چې نن یې موږ لاسلیک کوو هغه به زموږ د اقتصادي اړیکو په وده کې مرسته وکړي. کرملین وای چې د دواړو مشرانو ترمنځ به خبري د تروریزم ضد مبارزې او له مرکزی او جنوبی آسیا روسیې ته د مخدر موادو د قاچاقو پر مسلې متمرکز وي. د خبرو په اجنډا کې همدارس دا مسله شامل ده چې له ترکمنستان، هند ته د افغانستان او پاکستان له لارې د ګازو د پایپ لاین په تیرېدو کې روسیه څه کولی شي. له روسیې څخه د زرداري څلور ورځنی سفر په داسې وخت کې پیل شوی دی چې امریکا پاکستاني چارواکي تورنوي چې له اسامه بن لادن سره یې مرسته کړې وه. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دا شمار کاوه چې څومره امریکایان باید ووژل شي څو دغه هیواد اړ شي چې خپل ځواکونه له منځني ختیځه وباسي. دا د هغو امریکایي چارواکو خبره ده چې د ابن لادن هغه یاداشتونه چیرې چې په بټاباد کې د هغه لاسوګنځي پیدا شوي دي. د مې په دوهمه په همدغه کور کې امریکایي ځانګړیو ځواکونو ابن لادن وواشه. امریکایي چارواکو چې د نمونو له اخیستو ډډه کوله وویل 15 کمپیوټرونه او سل هغه وسیلې چې له کمپیوټر سره وصل کیږي د اوسامه لاسوګنځي ترلاسه شوي دي. همدارس د خاطراتو کتابچه موندل شوې چې ابن لادن پکې په قلم لیکنې کړې دي. د چارواکو په وینا ابن لادن خپل ملاتړیو ته ویلي وو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د برید په څیر که بل ستر حمله پر امریکا وشي نو امریکایي ځواکونه به په منځني ختیځ کې خپلې تګلارې ته بیا کتنې ته اړ وځي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي د امریکا وی بي پیلوټه الوتکې نن په شمالي وزیرستان کې 15 مشکوک ترورستان وژلې دي. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته دا ورته دریمه حمله ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو ترسره کیږي. اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې د بټ آباد په ښار کې ووژل شو. پاکستانی امنیتي چارواکو وویل بي پیلوټه الوتکې نن دوه توغندي پر یوه موټر د تخیلو په سیمه کې وویشتل. په دې سیمه کې د حقاني ډله چې امریکا یې تورنوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې لري میشته ده. روسیا وایي د ایران د بوشهر اتومي بټۍ به په راتلونکو څو اونیو کې په مکمل ډول فعاله شي. دا اعلان د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سرګی ریابکوف وکړ. نوموړي په دې اړه نور دقیق معلومات ورنکړل. د بوشهر د اتومي مرکز لومړۍ بټۍ روانه اونۍ فعاله شوه، خو لا هم پکې تجربه روانه ده څو سیستم خوندي شي. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون نن وویل چې ده د لیبیا یاغیانو ته بلنه ورکړې ده څو په لندن کې خپل دفتر پرانیسي. کامرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د یاغیانو د ډلې ملي انتقالي شورا له مشر مصطفی عبدالجلیل سره یې وکتل. کامرون وویل چې په لندن کې به د یاغیانو د دفتر له پرانیستلو سره دوی ته له بریتانیا سره د اړیکو ټینګېدل اسانه شي. بریتانیا د فرانسې او ایټالیا په څیر د لیبیا د یاغیانو شورا د لیبیا د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. بل لور ته په لیبیا کې له رپورټونو سره سم نن ناټو په مرکز ترابلس کې یو شمېر سیمې وویشتې. په دې ځایونو کې د قذافي پر استوګنځي هم بمباري شوې ده. حکومتي مسؤلانو وویل چې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د لیبیا حکومتي خبري اژانس جانا وایي چې د دوشنبې په ورځ ناټو الوتکو په ترابلس کې د شمالي کوریا سفارت ویشتی دی او سخت یې زیانمن کړی دی. د ترکیه دولتي خبري اژانس وایي کوردي یاغیانو د ترکیه په جنوب کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی، دوه افسران یې وژلې دي. اناتولیا خبري اژانس څرګندوي چې پی کی کی یا د کوردستان د کارګرو غیر قانوني ډلې د کوردانو په مرکزی ښار سیلوپی باندې پرون ناوخته برید وکړ. یو پولیس د برید پر مهال ووژل شو او دوهم یې په روغتون کې لټپونو ساه ورکړه. دا د دې سات خبرونه د ازادي رادیو خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.org او یا www.azadiradio.com.
دا ازادي رادیو د شه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبری مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره وړاندې کوم او ری چې د هند صدر اعظم افغان ولسمشر سره د هند او افغانستان په اړیکو خبري وکړي او اوس د ارګ په معنی کې خبري اعلان ته غږیږي. ولی په پاکستان کې د اسامه تر وژنې وروسته د هند صدر اعظم افغانستان ته سفر وکړ. د یو سیاسي کتونکي نظر مو پوښتلې.
پاکستان هم کوشش کوي چې افغانستان د پاکستان سره افغانستان ته راغلی دی.
امریکا د حقانی شبکې پر یو غړي بندیزونه ولګول او مشکوکو بی پیلوټه امریکایي الوتکو یو واری بیا پر شمالي وزیرستان برید وکړ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن کابل ته رسیدلی. د افغان ولسمشر سری او همداشان د یو شمیر نور افغان چارواکو سره کتلی دي. فقط د پروګرام د پیل سره سم سوشي به مخکې خبری کانفرانس پیل شو، خبری غونډه ده د ارګ په معنی کې چې منموهن سنگ د خاغلی کرزی سره غږی یو د خبریالانو پښتنو ته ځواب ورکوي. په همدې خبری غونډه کې د ازادي رادیو خبریالان هم ناست دي. د خبرونې په وروستیو کې، یعنی د همدې روانې خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې، به د دوی د خبرو په اړه معلومات او جزئیات درته واوري. د هند صدر اعظم نن غرمه په هغه میلمستیا کې هم برخه واخیسته چې د جمهوری ریاست د ارګ په معنی کې د ولسمشر کرزی لخوا برابره شوې وه. ټاکل شوې ده د هند صدر اعظم سبا هم له افغان چارواکو سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي او په ملي شورا کې هم د خلکو استازو ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت هیله لري چې له هند څخه په مالي او تخنیکي برخو کې تازه مرستې ترلاسه کړي ترڅو په دې هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه چټک شي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال په کابل کې ریپورت برابر کړي.
کابل ته د هند صدر اعظم راتګ نه ببره او تصادفي نه دی، بلکې دا سفر افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم لر راتګ څخه کابو درې اونۍ وروسته ترسره کیږي. سره له دې چې د افغانستان د حکومت ځینې منابع وایي چې د هند صدر اعظم د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ د افغانستان د بیا رغونې له پروسې سره د مرستې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوندو مسایلو په اړه د خبراترو لپاره د هیواد ته راغلی، خو تر ډیره داسې ګمان کیږي چې په سیمه کې تازه تحولات او اسلام آباد ته نږدې سیمه کې د اسامه بن لادن وژل کېدل له افغان چارواکو سره د منموهن سنګ د خبرو اصلي محور دی. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال حامد علمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي سنگ له ولسمشر کرزي سره ولیدل او په بیلابیلو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې.
هیواد د مذاکرات همکاري او د افغانستان او هندوستان دواړو همکاري
د پاکستان پایتخت نږدې سیمه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل د هند لپاره کومه حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه چې هم افغان او هم هندي چارواکو په تیرو څو کلونو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې فعالیت لري همدا وایي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او ټولې تروریستي حملې هم په همدې هیواد کې پلان او په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي. اسلام آباد ته نږدې سیمه ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل کابل او نوی ډهلي ته د پاکستان په اړه لا تیره توره په لاس ورکړي، او په دې وخت کې افغانستان ته د منموهن سنگ راتک د کابل او نوی ډهلي ترمنځ د اړیکو نوی فصل پرانستل بلل کېږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس شکریا بارکزی هم په دې نظر ده چې هند او افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره باید ډیر سره نږدې شي.
افغانستان او هندوستان په ګډه ویل چې د تروریستانو ځاله په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان باندې ده، نو دا خبره رښتیا سوله او دا یو نوی تړون د افغانستان او هندوستان په مابین کې باید رامنځته شي چې دغه تړون پر اساس باندې افغانستان په خپل استقلالیت باندې د افغانستان د ملي ګټو څخه باید په استفادې سره د هندوستان همکاري ځان ته راجلب کړي. البته همکاري به جدا د هغه مداخلې نه چې پاکستان غواړي د افغانستان خلکو باندې د هندوستان په نامه وټکوي.
هند له افغانستان سره یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دونه ورسته د هغو پروژو د عملي کولو پر وړاندې ډېرې ستونزې او خندونه موجود دي چې هند په دې هیواد کې پر مخ وړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د هند او افغانستان پر اړیکو خبرې وکړي او د افغان چارواکو سره به سبا ته هم خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د سفر وروسته لدی کیږي چې د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړ او د ځینو ریپورټونو په اساس یې ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړه چې د امریکا پر ځای له چین او پاکستان سره ستراتیژیکې اړیکې ټینګې کړي. کابل ته د منموهن سنگ سفر لدی کابل هم مهم بلل شوی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته کیږي. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له کارپو او خبریال عبدالحمید مبارز سره مرکه کړې ده.
مبارزه ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې افغانستان ته د هند صدر اعظم د سفر هدف او پیغام څه کېدای شي؟
افغانستان او هند یو خوب افغانستان همکاري هند سره یو تاریخي مناسبات درلود. هغه وخت نه یعنی د 1948 چې هند او پاکستان تشکیل شو، د افغانستان روابط هند سره ډېر صمیمي او دوستانه و او دی، او په دې نه کولو کې د هندیانو سرمایه‌ګذاري په افغانستان د 1 میلیارد نه زیات شوی دی. نو له دې کبله افغانستان هم ډېر ښه مناسبات لري. په دې وخت کې نوي حالات په منطقه کې راغلی دی. پاکستان هم غواړي چې افغانستان سره نږدې شي او هغه کوشش کوي چې افغانستان د پاکستان سره یو یو چین سره نږدې شي. نو له دې کبله منموهن سنگ افغانستان ته راغلی دی چې نوي حالات د ښاغلي کرزی سره یو ځای وڅېړي.
وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته راغی او د ځینو راپورونو پر اساس هغه افغانستان ته بلنه ورکړه چې له چین او پاکستان سره ستراتیژیکې اړیکې ټینګې کړي، ستاسو منظور دا دی چې هند له دې درکه کوم تشویش لري؟
دا خو یو واقعیت دی چې هند له دې درکه حتما تشویش لري. او زما په نظر پاکستانیان اوس لږ پریشان شوی دی چې که افغانستان امریکا سره دوامداره ستراتیژیک اړیکې پیدا وکړي نو د پاکستان لاسونه په افغانستان کې لړ کیږي. نو له دې کبله هغه کوشش کوي چې په دې وسیله او په دې تاکتیک او په دې چال نوې چال او هنر افغانستان مانع وسي چې افغانستان امریکې سره د خپل ستراتیژي قرارداد نلري، نو له دې کبله افغانستان د هند لپاره هم ډېر اهمیت لري چې افغانستان هند سره روابط ولري. او دا یو نقطې نظره اوس موږ ګورو چې پاکستانیان غواړي چې د یو لوی لاره د سینکیان نه تر ګوادر بندر چې د ګوادر بندر د چینایانو په مرسته جوړ شوی دي، په قرضه جوړ شوی دي، او یو طویل مدت قرارداد هم د پاکستان او چین ترمنځ امضا شوی ده، چینایان باید دا لاسرسی ولري.
د سیاسي چارو کارپو ژورنالیست عبدالحمید مبارز و چې افغانستان ته د هند صدر اعظم د سفر په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خون به گناه مردم افغانستان ریختانده نشود در این معامله، چیزی است که با کشتن اسامه بن لادن ثابت شد که ما ملت افغانستان در این مورد برحق بودیم و این برحق بودن ما
د ولسمشر حامد کرزی غږ دی چې دا اوس په ارګ کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبری کوي. البته د ازادي رادیو خبریالان په دغه خبری کانفرنس کې ناست دي او د روانې خبری مجلې په وروستیو شیبو کې به د دوی دواړو د خبرو جزئیات راته وي او معلومات برکې
علیه افراطیت و تروریسم مجادله کنن، چون همه ما باید بدانیم که تروریسم به هیچ برجه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
امریکا د حقانی شبکې د یو بلغړی پر ضد بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لې ویلامی سره سم د جلال الدین حقانی د زوی بدرالدین حقانی پر شتمنۍ او له هغه سره د پیسو پر معاملو بندیز لګول شوې دي. د موضوع تفصیل اسمت سروان راوړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی شبکې یو بل قومندان بدرالدین حقانی د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې د تروریستانو ملاتړ کوي او د امریکا په بندیزونو کې شامل دي. بدرالدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی. دوی ټول د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دي او نه یوازې د امریکا بلکې د ملګرو ملتونو له لوري هم پرې بندیز لګول کیږي. د حقانی شبکې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو تر ټولو سخت حمله کړي. د دې شبکې له لوري د یو اردنی تبعه په وسیله په 2009 میلادي کال کې په خوس کې په یو ځانوژونکي حمله کې د سی آی ای و مامورین ووژل شول. امریکا وایي چې د حقانی شبکې مرکزونه په شمالي وزیرستان کې دي او د پاکستان آی ایس آی ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلا میکي وویل د متحده ایالاتونو له لوري پر بدرالدین حقانی د تازه لګول شوی بندیز لمخي د هغه ټول شتمنې ضبط کیږي او هیڅوک نشي کولای چې بدرالدین حقانی ته پیسې انتقال کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې دا پریکړه به مرسته وکړي چې د خطرناک شبکې ته د مالی او نورو مرستو مخه څناڅونه ول شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې بدرالدین حقانی د حقانی شبکې عملیاتي قومندان دی او هغه د ګڼو سختو حملو مسؤلیت په غاړه لري. امریکا وایي چې د حقانی شبکه له القاعده سره اړیکې لري او سراج الدین حقانی مشري کوي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې امریکا د حقانی شبکې د یو بلغړي پر ضد بندیزونه ولګول. اخوا افغان چارواکي وایي د طالبانو ځینې مشران د القاعده شبکې په باره کې معلومات ورکوي څو ثابته کړي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو اترو کې جدي دي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د ریپورت له مخې د افغان مقاماتو دا ادعاوې د امریکایي ځواکونو له لوري په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یوې نوې لوبې ښکارندوی دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې مهیر وای. دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د سازمان د بودیجې لکموالي سره مخامخ شوه دي. دغه سازمان چارواکي وایي چې ټاکل شوی په روان میلادي کال کې لوو میلیونو ډیرو بیوزلو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي، خو د بودیجې کموالي به د دې سبب شي چې دغه پروګرام په منظمه توګه عملی نشي. دغه سازمان همدارز وایي چې د افغانستان د وګړو دریمه برخه د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخامخ ده. ماریا صدیقی په دې اړه ریپورت لري. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې د یو شمېر ماشومانو او امیدوارو ښځو د خوراکي توکو د ستونزو د هواري لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان په روان میلادي کال کې 250 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په آسیا کې د خوړو د نړیوال سازمان د سیمه ییز پروګرام عمومي مشر کونرو اوشیداری وایي چې د دې سازمان د بودیجې کموالی به د دې لامل شي چې په روان میلادي کال کې د دغه سازمان لخوا بې وزلو او اړو خلکو ته د خوراکي موادو مرسته کمه شي.
موږ سکل د بودیجې لکمخ سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP 250 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري ترڅو 2011 میلادي کال تر پایه پورې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دغه سازمان چارواکي وایي چې د افغانستان په سلو کې یو په درې نفوس د خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ دی او دې ته اړتیا شته چې له دې سره په دې برخه کې لازمي مرستې وشي. په آسیا کې د WFP د سیمه ییز پروګرام مشر وویل چې خواړه د کار او زده کړې په بدل کې د میندو او ماشومانو روغتیا او تغذیه له کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته او له بزګرانو څخه د غنمو پیرل په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان له فعالیتونو څخه شمېرل کیږي. کونرو اوشیداری همداراز وایي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې د دغه سازمان پروګرامونه په سمه توګه پلي نه شي.
دا ښکاره ده چې په افغانستان کې زموږ یو عمده اندېښنه د امنیت مسئله ده. اوس موږ د دغه هېواد په 34 ولایتونو کې فعالیت کوو خو د افغانستان لرې پرتو سیمو ته زموږ لاسرسی ستونزمن دی، خو بیا هم خپلو مرستو ته ادامه ورکوو.
د خوړو د نړیوال سازمان یا د WFP مسؤلین وایي چې د دوی معلوماتو ښودلې چې د دغه سازمان د خوراکي موادو مرستې په هرات ولایت کې مثبتې اغیزې کړي او د دې هیواد په ډیرو نورو سیمو کې هم باید ورته مرستې وشي. د دغه سازمان چارواکي خبرداری ورکوي که کافي بودیجه د دوی په واک کې ورنه کړل شي نو ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل فعالیتونه کم کړي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنۍ له هغو ستونزو څخه شمېرل کیږي چې د مرسته کوونکو هیوادونو فعالیتونه یې په دې هیواد کې ټکنۍ کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
حضور داشت با کمک و آگاهی علاقات مشخص و نیروهای مشخصی در پاکستان
دوست په کابل کې د ارګ په معنی کې خبری کنفرانس روانده ده. هند صدر اعظم منموهن سینګ او همداشان افغان ولسمشر حامد کرزی په دې کنفرانس کې دي او همداشان د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه باندې د غوروستي معلومات تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړې دي راغونډې کړې دي او لاند معلومات راکوي. مهرباني وکړه.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د هند صدر اعظم منموهن سینګ او جمهور رئیس کرزی د اوس په مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کوي په کابل کې. تر اوسه پورې چې دوی په ځینو مسایلو خبرې کړي او څرګندونې کړي هغه دا ده چې دواړو مشرانو وویل چې دوی په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي، هغه د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې، دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او په ځانګړې توګه ستراتیژي کې اړیکه. د هند صدر اعظم منموهن سینګ ویل چې هند په تیرو څوکلونو کې له افغانستان سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړي او په راتلونکو څوکلونو کې به 1500 میلیون ډالر نور هم مرسته له افغانستان سره وکړي چې دا په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه د ظرفیت د جګولو او د بشري مسایلو او د زراعت او نورو ټولنیزو مسایلو کې به ولګول شي. ولسمشر کرزی هم د منموهن سینګ سره خپل خبرې غټوري او او وی ویل چې دواړه هیوادونه مشران یو موافقه ته هم رسیدلي، واغه موافقه په دې اړه ده چې دواړه هیوادونه به د سیاسي او دغه راز د امنیتی او بشري همکاري په اړه یو بل سره سلام مشورې کوي. خاغلی منموهن سینګ یو موضوع ته اشاره وکړه، دا واغه ده چې وی ویل چې تروریزم په سیمه کې او دغه راز درنایل په دنړۍ په کچه د ټولو لپاره موزره پدیده ده او هیڅوک باید ترې د نور هیوادونو په ضد د خپل سیاسي اهداف لپاره ګټه وانخلي. دغه راز خاغلی کرزی هم ویل چې تروریزم مار غوندې دی او چچل کوي او باید ټول په دې پوه سي چې د دې پدیده د لمنځه وړلو لپاره باید جدي مبارزه وسی. او ولسمشر کرزی دا هم ویل چې دا اوس دنیا ته معلومه شو چې افغانان په حق کې دي د تروریزم قرباني دي او تروریستان له افغانستان څخه بهر دي چې باید لمنځه یوړل شي.
ډیره زیاته مننه. البته دغه خبری کانفرنس روان دی، لا هم جریان لري. د ازادي رادیو ورسته مخامنه خبری مجله چې البته په دری ژبه ده، په هغه کې به نور تفصیل هم په کابل کې د خبری کانفرنس په اړه چې البته د هند صدر اعظم پکې ګډون لري د افغان چارواکو سره په دې اړه به معلومات واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د فراو ولایت وسیدونکي د غاز د نلیکی ته چې د ترکمنستان څخه به فراته وغځول شي خوخت دی، دوی وایي چې دغه نلیکی یو برخه د فرا ولایت څخه تیریږي. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې دغه نلیکی کار دی حتمی پلیکړي. احمد شاه فطرت له فرا څخه ریپورت لري.
د فراولای د روسیدونکو د اوبلنګا د نلیک غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي چې دغه نلیک کار پلیشن ډیر کورونی ته به کاری او اقتصادي اسانتیا وی رامنځته شي. دا نلیک د ترکمنستان لارې هرات، فراق، قندهار او سپین بولدک لارې پاکستان او بیا هندستان ته غزیږي. فرای اوسیدونکو وایي چې دا نلیک په واسطه سره به لوی خادوی ته کار پیدا شي او بل خو به د غاز وبې هم راټیټ شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا کار جدي ونیسي او پرلر دي چې وندې هوادونه بیا هم په دې کار کې لاس وهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراده ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بر په سیوینه چې غاز به ارزان شي، کارګران شای چې په دې کې پزرها او خلک کار پښه واخلي، برخه پښه واخلي، ون پر کار بسی، خلک د بیکاریان څخه به وژغورل شي.
او خاصه مې د اوسیدونکو د فراده ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې تر دا کار شروع شي ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کار او ډیر مشتاسته به د سخت زمينه مساعده شي.
د قانون وزارت بیان جواد عمر وای چې د دغه پروژې په پلیکول سره به کاوه 15000 تنو ته د کار زمينه مساعده شي. شغل عمر وای چې دغه پروژې لمړنۍ کارونه پر مخ تللي او رسمي کار به په 2012 کال کې پیل شي. تیر میاشت قانون وزیر هند ته سفر درلود او د هند، پاکستان او ترکمنستان چارواکو سره دغه پروژې پر تخنیکی چارو خبرې وکړې او دا مشتره شي چې ټول گاونډي هیوادونه د کار ته لیوالتیا لري.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایی الوتکو یو ربیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. یو دولتي مقام چې د خپل نوم له خودلوی ډډه کوله په دې برید کې د ووتنو د وژل کېدو خبر ورکړي. دولتي سرچینو تر اوسه د وژل شو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ځینې سرچینې بیا وایي چې په دې برید کې یو شمیر بهرني وسلوال هم وژل شوي دي. له پیښور د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګاری په اړه ریپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي وایي د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو په وروستي بریټ کې اوه تنه وژل شوي. لسیمینه په ترلاسه شوی راپورټونو کې ویل شوی چې دا بریټ د پنځشنبه پورست تر غرمې وړاندې د تخیلو پاړوندو کې شوی. یو ځایي دولتي مسول چې نه غوښتل نو موغه خپور شي، رسنیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکو پر شاوخوا لس نیمو بجو د تخیلو په مزدک نومي سیمه کې پر هغه پیکاپ ډوله موټر دوه توغندي وتوغول چې ګومان کېږي د دولت وسلوال مخالفین پکې سپارول. دغه مقام د وژل شویو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو ځایي خبریال احسان داوړ بیا لسیمینه د تلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته وویل
دا چې کومه سیمه ده دلته مواصلات، تلیفون، انټرنیټ دا اوسه پورې دلته نه دي تللي. بس چې څومره انحصار ده دا تش دی، مقامي خلکو په خولې باندې کېږي. نو اوسه پورې مقامي خلک هغه دا وایي چې دا مقامي قبایل وي و د مداخل قبیلې سره تعلق.
په داسې حال کې چې دولتي سرچینو او ځایي خلکو لا د وژل شوی یو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې په دې ډله کې نامعلوم شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي. په راپورونو کې که څه هم په ښکاره ډول د هغوی هویت نه دی ښودل شوی، خو ځینې سرچینو بیا دغه کسان د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع بللي. د ځایي سرچینو او نړیوالو رسنیو د معلوماتو له مخې په شمالي وزیرستان کې پر عرب جنگیالیو سربیره په القاعده ډلې پورې تړلي ازبک، چیچنیایي او د یو شمیر نورو هیوادونو وسلوال هم ډیره دي. د تخیل د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو ده چې ویل کېږي د ځایي طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال جنگیالي پکې مرکزونه لري چې ډیر ځله د دغو الوتکو لخوا په نښه شوي. له دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ هم بي پيلوټ الوتکو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز او ورسره جوخت پر یو موټر بریدونه کړي ول چې د وروستیو راپورونو له مخې شپاړه سوتنو ته پکې مرګ ژوبل وختي و. پر وزیرستانونو د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ په داسې حال کې بیا تیزه شوې چې د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت رینګلې بلل کېږي. بلخوازایی خلک او اسلام آباد د دې بریدونو د بندولو غوښتنه کوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په سیمه کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد ترسره کیږي، نه دا چې د سیمې د خلکو. مجیب الرحمن انگار، ازادي رادیو، پېښور.
د سره د ازادي رادیو روانه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمه بجې کیدون کې دی. قادر حبیب ستډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله اوري.